تمه ده د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشرۍ یو پلاوی نن کابل ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه په یو بیان کې ویلي وو د دې سفر بلنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرخان متقی ورکړې وه. اسحاق ډار به په دې سفر کې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا حسن اخون، په اقتصادي چارو کې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرخان متقی سره وګوري. د دې سفر اجنډا د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر امنیت، سوداګرۍ، اتصال او د ولسونو ترمنځ د اړیکو په ګډون د همکاریو پراخوال دي. دا پلاوی داس مهال کابل ته په سفر ځي چې په همدې روانه اونۍ کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی و. بل پلاوی د طالبان د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی پرون مخام له اسلام آباد کابل ته ستون شو. د خیبر پختونخوا په سوات کې د ناموس په نوم د یوې ماشومې د وژنې په تړاو د هغې تره او ماما نیول شوي دي. د سوات په مټي سیمه کې د پولیسو او چارواکي وړ مورز د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي د 12 کلنې نجلۍ د اپریل په څلورمه په شکردره کې وژل شوې وه او کورنۍ د هغې مړینې ته د ځان وژنې نوم ورکړی و. د چارواکو په خبره له څېړنو وروسته څرګنده شوه چې دا ماشومه د ناموس په نوم وژل شوې ده. که څه هم پولیسو د نجلۍ د هویت او د وژل کېدو لامل په اړه څه ویلي نه دي، خو د پولیسو په ټکو د قضیې په تړاوي د هغه تره او ماما نیولې دي. دا نومړی ځل نه دی چې په خیبر پختونخوا کې یوه نجلۍ د ناموس په نوم وژل کېږي. له دې وړاندې د اپریل په شپږمه یوه نجلۍ په دې خاطر چې په خپله خوښه یې یو چا سره واده کوه د پلار او ورور لخوا یې وژل شوې وه. تمه ده نن شنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې د ایراني او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. د صدر رادیو فردا برخې د اکسوس په نوم د وی امریکایي ورځپاڼې په حواله ویلي د خبرې نن شنبه د اروپا په وخت 11 بجې پیلېږي او ښایي 15 ساعته دوام وکړي. ایراني او امریکایي چارواکو د مذاکراتو په دوره کې د راتلونکو اقداماتو په اړه په حلارو بحث کوي. پرون جمعه د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی ویلی وو موږ به له امریکایانو سره غیر مستقیمې خبرې وکړو. د رقچی په ټکو د مذاکراتو په لومړي پړاو کې د ایران د اټومي پروګرام او پر ایران د تحریمونو پر لرې کېدو خبرې شوې دي. ایراني او امریکایي چارواکو تېره اونۍ په عمان کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې وې. او د ایران لا ملاتړه برخمن د یمن حوثی اغیان وایي په اسره سمندرګي کې د امریکایي ځواکونو د بریدونو له کبله د وژل شوو کسانو شمیر څلور اویا او د ټپیانو یو سلو اویا تنو ته رسیدلی دی. د امریکا پوځ د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي وو په دې هوایي بریدونو کې د تیولو یو مهم بندر چې د حوثی اغیانو په واک کې وو ویجاړ کړی دی. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ په ټکو امریکایي ځواکونو د راسیسا بندر په نښه کړی څو حوثی اغیانو د تیلو له سرچینو محروم شي. وړاندې راغلي د بریدون هدف د حوثیانو د اقتصادي ځواک کمزوري کول دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په 15مه د حوثیانو پر ضد کمپاین پیل کړ. د دې کمپاین په تعقیب د حوثیانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو بریدونه زیات شوي څو په سره سمندرګي او د اودان په خلیج کې پر ملکي او پوځي کښتیو د حوثیانو بریدونه پای ته ورسوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. د دې هیله چې ټول جوړو غو سیاکمن بیاست. شنو لاسته ول سم ټولګي و شپږم لاسته. په تیر لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل او سره مو د پانو جوړښت او د کلوروپلاس جوړښت وویل او دا باندې هم پوه شولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسوي. همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب وویل چې څنګه نوري انرژي جذبیږي او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي، چې هغه کې دوی برخې وي چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو چې کوم عوامل دي، یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تیر لوستونو کې هم د دې یادوري کړې وه په زیایي ترکیب کې څه اغیز لري، څه رول لري. زموږ ستاسې درس به د 15 سمې څخه تر شپېته مې صفې پورې دوام وکړي. رزو زیه ترکیب لپاره اړوند عوامل. زیه ترکیب لپاره چې دی هغه یو څو عوامل وجود لري چې هغه رڼا ده، اوبه دي، کلوروفیل دي او ورسره کاربون دی اکساید دي. رزو د دې رول پیژنو چې دی څه ډول عامل په ډول سره په زیه ترکیب کې برخه اخلي. نمره د رڼا نقش په زیه ترکیب کې وایو. رڼا چې ده هغه د انرژي سرچینه ده چې د رڼا تعامل په نوم لومړنۍ مرحله یوازې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي چې په تیر درس کې مو ولوستله. همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاست په تایلیکویډ کې شتون لري د لمر رڼا جذبوي او دغه نوري انرژي دی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ای ټی پی باندې بدلوي. همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز جوړو لپاره کارول کیږي. بل دنده دوی د الکترون تحریک دی. کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي د هغې الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي، روښانه کیږي. همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی د الکترونونو د انتقال د زنځیر له لارې حرکت کوي او په پایله کې ای ټی پی ورڅخه تولیدیږي. او دوی چې دی د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس د کې هم برخه لري چې دغه د لمر د رڼا پمراسه او بچ شکیج ماتیږي چې د هغه څخه هایدروجن ایونونه اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي. او اکسیجن چې دی هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي چې ژوندۍ موجوداتو ته د سا اخستلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه بل دند چې ده د نور یا بل عامل چې دی مثال په څه ډول سره دی عمل کوي هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی. دوی رڼا د لومړي تعاملات لپاره اړتیا ده چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي. دا به د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې چې ومویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسي. د الکترون تحریک د دې په غاړه دي. همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې سرت مهم رول لوبوي. همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دې په واسطه ترسره کیږي. ورپسې راځو د زیه ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی. کلوروفیل پیژنو او پاتې د نوي د نور په رڼا کې د دوی کوم نور رڼا چې د هغه ځینې خاص شواګان دغه د کلوروفیل چې دی د مصنوعي شواګانې هم چې کولی سي جذبولی سي چې آبي رنګ سپی چې دی هغه د دې عملیې لپاره ډېر اهمیت لري. همدارنګه سرې سپی چې دی که چیرې موږ په فزیک کې دغه سپو ته متوجه سو چې دغه شاید په فزیک کې ملوستلی اوسې چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي خو که چیرې دا موږ تر یو منشور څخه تېر کړو دا د لمر رڼا د لمر کوم رڼا چې ده هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه مختلفې سپې تولیدوي چې سور، نارنجي، ژیړ، شین او شین آبي او همدارنګه آبي او بنفش رنګونه دي چې دغه څخه منشور څخه چې کله تېر چې دغه تیفونه یا دغه څپې به موږ ورسره ووینو. ورپسې راځو زیه ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه کلوروفیل دی. کلوروفیل لکه څنګه چې موږ ویل په زیه ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملات لپاره د پیل ټکی دی. او دا د زیه ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي. او لاندې د مثال ځینې د رقم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي هغه موږ تاسو په تفصیل سره وایي. لومړی چې دی د لمر د رڼا جذب. کلوروفیل چې دی د لمر د رڼا انرژي جذبوي ځانګړي ډول د رڼا د سور او آبي صفو څخه چې موږ وویلو د هغو څخه استفاده کوي. او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلکویډ غشا کې شتون لري چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی. او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي لکه شین رنګ منعکس کیږي چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ طرح ښکاره کوي. او د دویم رزو د الکترونونو تحریک کې د کلوروفیل ونډه وایو. کلوروفیل چې دی کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي د هغې الکترونونه په لوړ انرژي حالت کې بیدارېږي چې په دې سره دغه کوم د بیدار شوي الکترونونه چې دي هغه د انرژي د تولید د تعامل لپاره حرکت کوي او د الکترون انتقال زنځیر ته ځان ورسوي. او ورپسې د همدارنګه د کومې عملیې چې لمر نور رڼا درلودل کلوروفیل هم عین کوم دندې چې دي ته پک رسی بل شدی د فوتولایسس عملیه ده د رنا د خوم اول او شازو د کلوروفیل دا وای کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته اوبه چکیږي ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدیږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغه څه دنده چې نور مثال رسی یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دنده سرته رسی چې دغه کوم قندونه شری چې دی هغه لاسته راځي او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې یا د دغه کوم عملیات چې موږ ویله د فوتولایسس دغه کې مرسته کوي خپل مهمه ونډه سرته رسوي. ورپسې د کلوروفیل وروسته راځو کاربون ډای اکساید چې دی کاربون ډای اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په ځینې ترکیب کې دا ده چې دوی کاربوهایډریت جوړوي چې مثال د کاربون ډای اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه چې کوي ترکیبوي جوړوي. پسې راځو د زیاتې ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي. اوبه هم یو له مهمو اساسي دندو څخه سرته رسی چې په زیاتې ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده او د انرژي د تولید او د اکسیجن د ازادېدو لپاره هم ډېر ضروري ده او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایو چې په فوتولایسس کې لکه څنګه چې اوبه تجزیه موږ وایو فوتولایسس یعنی د اوبو اړونده نو اوبه هم په دې کې خپل اساسي رول لوبوي. اوبه د زیاتې ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وایو او دا پروسه په لیکوید غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي. کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي او همدارنګه دوی چې دی د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چکیږي ازادیږي او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دی ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي او دغه اوبه چې دی ډېری وخت کله چې اکسیجن دغه کیږي د پانو پر مخ باندې به تاسې ساسکي لیدلی وي چې هغه څه کیږي هلته وجود لري او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې او همدارنګه د نورو برخو کې هم څه لري اوبه مهم رول لوبوي ډیر اساسي دندې سرته رسوي. کچیر اکسیجن کې موږ مثال د اکسیجن په تولید کې کچیر په نظر کې ونیسو اکسیجن د اوبو د تجزیه یو مهمه پایله ده او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادیږي او د اکسیجن د ازادېدل د ژوند لپاره ډیر مهم دي ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګه اوبه چې دی د فوتولایسس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته تجزیه کیږي او چې په دغه پروسه کې موږ وایو هایدروجن اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي او هغه څه کې چې ټوټه کیږي په تیرو موضوعاتو کې هم د دې څخه موږ یادوري وکړله. ورپسې راځو په زیاتې ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو. په سره زو پر ازي ترکیب د نور اغیزمن عوامل وایم په ازي ترکیب کې چې دی نور خپل مهم رول لوبوي یوازې اوبه د کم اکسیجن کاربون ډای اکساید کلوروفیل دی مهم نه دي د هغو یوازې هغو نه دي یعنی د هغو سره تودوخه هم د دې لپاره ډیر ضروری ده ترڅو دی خپل عملیه سرته ورسی. عموما د کم دوی چې په کم مطلب د تودوخ په کم درجه کې کولای شو د او کې خپل عملیه تعامل سره تورسي هغه د 15 څخه تر 10 درجه پرې دي کچیر د 10 درجه څخه ډیر سي د عملیه شي کېږي قراریږي عملیه په قرار ډول سره په ورو ډول سره سرته رسیږي او کچیر د دغه اندازه 15 سرویش درجه ته ورسیږي د عملیه په مکمل ډول سره د درېدو لامل کیږي یعنی د تودوخې تاثیرات موږ د دې څخه معلومی چې څونه تودوخه پر زیاتې ترکیب باندې خپل اغیز اچي. همدارنګه ځینې بغیر د دچ دي ځینې نباتات په دې کې شامل دي ځینې نباتات حتی کولی شي په ډیرو لویو د تودوخ په درجه کې یا هم په ډیرو کم یخ هوا کې خپل د زیاتې ترکیب عملیه سرته ورسیږي. ځینې دا دغه کم نباتات چې دی لکه دغه د یخو او غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دی دوی د صفر څخه تر لسو درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل ضیایي ترکیب عملیا سرته رسولی سي، او دغه د تودو او بیدیایي سیمو سارایي سیمو ځینې نباتات چې دی هغه د پنځه څلوېښت څخه تر پنځوس درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل عملیات چې کوي سرته رسي. شاید خپل په چاپېریال کې تاسې ځینې نباتات داسې لیدلي اوسئ چې دوی څه شي دي، مطلب یعنی کومو ساحو کې چې ګرم اوسي دوی بیا هم خپل هغه عملیې سرته رسي او خپل ځان دپاره قندي مواد اماده کوي. ورپسې راځو پر ځایي ترکیب د نور اغیز او عوامل موږ په مکمل ډول سره وپېژندل. هغه وروسته راځو بله موضوع چې ده ژوندیو اجسام د انرژي یا ای ټي پی جوړېدل وایو. په ژوندۍ اجسامو کې د ای ټي پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ او تاسې وویله دا ټوله دغه کوم د ای ټي پی انرژي اړوند وه، چې یعنې په ژوندۍ اجسامو کې څنګه د ای ټي پی انرژي اماده کېږي. دوی چې دي دغه کوم بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي، دا ټوله انرژي چې ده د څه شي ده؟ اصلي سرچینه لمر دی. یعنې کله چې نباتات یا الجان د لمر د رڼا د انرژي په واسطه د ضیایي ترکیب په مرسته مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي، عضوي مواد اماده کوي چې د دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي، دویم مصرفونکي، دریم مصرفونکي د دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي. او دغه کوم پروسه چې ده یعنی د ټولو ژوندیو موجودات لپاره انرژي ای ټي پی انرژي چې کوي اماده کوي. مثال خبرې نبات دی، هغه چې څو قندي مواد اماده کړی خپل په ځان کې ذخیره کړی د نشایستي او قندونو په واسطه، په ډول سره چې وروسته د دوغو نباتات څخه چې لومړی مصرفونکي استفاده وکړي او دغه لومړی مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو، موږ خپل د ژوند چې کو د دې په واسطه مخته وړو. کیا کچیر د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښ څخه استفاده ونه کو، دغه نباتات چې موږ د پاره چې کوي د ژوند کولو کوم مثال د تغذیه د پاره خواړه چمتو کوي، او د دې د کوم تنفس چې دی د ژوندۍ موجودات چې کوم اکسیجن اماده کوي هغه په واسطه موږ تنفس کوو خپل ژوند چې کوو مخته وړو. یعنی د ژوندۍ اجسام د پاره دغه ضیایي ترکیب عملیات چې ده د دغه د نور د انرژي څخه لاسته راځي. عموما موږ وایو د ای ټي پی انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته چي کې خپل په ځان کې ذخیره کوي، دغه نشایسته چې د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي، چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیې په واسطه په ای ټي پی او قندي موادو باندې بدلیږي، چې د دوه څخه بیا موږ کولای شو یعنې دغه زموږ فعالیت چې موږ سرته رسو دا کوم خپل ژوند ته چې د مالکو د دغه د عمل څخه دی، همدارنګه د نباتات چې خپل فعالیتونه سرته رسوي. او ورپسې راځو د ضیایي ترکیب کې په اهمیت وایو. ضیایي ترکیب لکه څنګه چې مو وویله دوی زموږ د پاره خواړه چمتو کوي، سال کاربون ډای اکساید د کوم دوران چې دی هغه په تودوخې په درجه کې مهم تاثیرات اچي، چې موږ ویلو که چیرې کاربون ډای اکساید اندازه په چاپېریال کې زیات سي هغه زموږ د اقلیم د تغییر لامل کیږي، چې دا د نړۍ د تودوخې درجه چې ده هغه لوړیږي چې دی ته ګلوبل وارمینګ وایي. یعنی ضیایي ترکیب چې دی هغه په اهمیت په چاپېریال کې ډېر مهم دی. په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه په ضیایي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي، دویمه پښتنه پر ضیایي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي، او اخرنی پښتنه ضیایي ترکیب څه اهمیت لري. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هلی میومنی هلی لرما چی جور روغ او سیعتمن بیست. شراغ لاست دو لسم تولگی و شپرم لوست. نن ورځ لوست کې موږ تاسو ته زو جنټیکی بینظمیان وایو چې په تیر وخت کې موږ تاسو میوټیشنونه ډولونه وپیژندل چې میوټیشن څه شی ته ویل کېږي. همدارنګه څو ډول میوټیشن وجود درلودي چې یو چې وو جین میوټیشن، یعنی په جین کې د ځایونو تغییر رامنځته کېده یا د هغه څخه مختلف بینظمیان رامنځته کېدلې. او بل چې وو کروموزومو میوټیشن، چې دا کروموزوم میوټیشن چې په هغه کې موږ څلور ډولونه وویل او د هر ډول په تفصیلي ډول سره وپیژندې چې ځینې چې یو خپل مثال ځایونو ته تغییر ورکوي، تبادله کولی، په ځینو کې چې کمښت ډېرښت راتلی، او همدارنګه مثال ځینې چې یو د کروموزومونو برخې سرچپه اوښتلې، چې دا ټوله چې شو د کوم بې نظمیانې چې وي، میوټیشنونه چې وه، تغیرونه چې وه، هغه پکې رامنځته کېدل. تر څنګ یې موږ او تاسې جینوم میوټیشن هم وویلی او په هغه کې مو کوم ډولونه چې وه هغه مو وپیژندله. ورسره مو یو ناجوړي وه چې یو بې نظمي وه هغه مو وویله چې لور ته ورته د وینې د کمښت و، چې هغه کې مثال د رقم سره کرویات چې وه د اصلي حالت څخه و قوس شکل ته اوړي، چې د مثال د رقم وینې چې د پرګونو کې اکسیجن په کافي اندازه نه ورسی چې وینې پرګونو کې بندش ورته رامنځته کیږي، چې په دې سره مختلف دردونه په هغه کس کې او ان کې دایسي چې د هغه د مړینې لامل هم وګرځيږي. نن ورځ راځو پاته نورې بې نظمیانې چې دي هغه پیژنو چې څو ډوله بې نظمۍ وجود لري او هغه د څه شي لامل کیږي. زموږ ستاسو تر شته یو دېرشمې صفحې څخه تر پنځه دېرشمې صفحې پورې دوام کوي. راځو لومړی چې دی سیستیک فیبروسس دی، چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې د سی اف ټی آر جین د بدلون میوټیشن له امله رامنځته کیږي، یا هم موږ وایو چې د اووم کروموزوم چې اوس مت مثال لري د دغه کې چې کیږي واقع کیږي، او د دې بدلون میوټیشن لامل مثال موږ وایو دغه ناروغي په بدن کې د خولې لعاب او هاضمي مایعاتو غلیظ کېدل مثال په دغه نفر کې رامنځته کیږي، چې غلظت یې چې کیږي زیاتیږي په کې د مثال د خولې د لعاب او همدارنګه د هاضمي مایعاتو ده. د دې لامل چې دی هغه د موږ وویل چې د سی اف ټی آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی چې د حجرو د مالګې اوبو د تبادلې سیستم اغیزمنوي، او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کیږي، یعنی د وراثت اوټوزمل مغلوب دی ډول دی. همدارنګه په دغو کسانو کې چې دي مختلفې نښې نشانې معلوم کیږي، لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کیږي، دوامداره ټوخی، نفس تنګي، سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم سره وجود لري. همدارنګه د هاضمي برخه کې هم مشکلات رامنځته کیږي، چې هاضمي مشکلات چې دي هغه لکه غذایی مواد نه جذبیږي، د وزن کمښت پکې رامنځته کیږي، او شهمي مواد په مدفوع په مثال پکې کیږي د فکیږي. همدارنګه دی چې دی د خولې د خوندو مثال خون چې دی هغه د مالګینوالی لري. همدارنګه دوی بل ډول مثال نشه چې د هغه مکرر انتانات په سوجو کې رامنځته کیږي، لکه څنګه چې دا د دوی هغه مشخص برخه چې ده چې هدف حجره چې ده هغه سوجو دی، نو په دوی کې د مکرر انتانات چې دی هغه هم په سوجو کې رامنځته کیږي. د دې درملنه چې د موږ کولای سو د سوجو پاکولو تمرینونه، یعنی فیزیوتراپي وکړو، همدارنګه ورسره انټي بیوټیکونه دي د انتاناتو مخنیوي لپاره، د هاضمې لپاره انزایمونه او ځانګړي غذا اخیستل دي، او د اووم کروموزوم اصلاح کوونکي درمل دي چې بعد د هغه څخه استفاده کړو چې د دې ناروغۍ څخه مخه نیول شوی اوسه او علاج شوی. ورپسې بل یو ډول چې دی یویشتم ټرایزومي ده. یویشتم ټرایزومي چې د په عام ډول د داون سندروم په نامه پیژندل کیږي، چې دا چې دی په جنټیکي اختلالونو کې چې دی په یویشتم نمبر کروموزومون کې مثال اضافي والی رامنځته کیږي، چې پکې چې شي کیږي کروموزوم اضافه کیږي. په دې سره موږ په تیل وستونو کې هم ویلي و چې داون سندروم یا د ذهني ورسته پاتې والی رامنځته کیږي، چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري
او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه چې موږ د کروموزومونو د ویش ناسم بهیر دی چې په پایله کې یو شتم نمبر کروموزوم درې کاپی رامنځته کیږي پر ځای د عادي مثال دوه کاپی پر ځای چې کیږي درې راځي او دې چې دی په دوه کسانو کې مثال فزیکی ځانګړتیاوي لیدل کیږي یعنی دی کوچنی قد لري مخه چې دی فرق لري او همدارنګ بادامي بڼه سترګې لري او دی چې دی لنډي ګوتې او ټیټ عضلات ټون لري مثال اول د دې ذهني پرمختیا چې د یعنی ذهني ځان لري محدودیت پکې ښکار کیږي ذکر په ذکر کې ستونزې مخامخ کیږي دا کسان او روغتیایي ستونزې کې چې دی دا کسان چې دی د زړه ناروغي سره همدارنګ د ویني یا مافیتی ناروغي د لوړ خطر سره مخامخ دي د دې د پاره چې مثال موږ د دې تشخیص وکړلای شو د هغه د پاره مخې له زیژن د ویني معاینات یا هم امینو سنتیسس عملیه باید سرته ورسو یا هم اورسته له زیژن د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سرته ورسو دا چې دی عموما دغه نجوري چې د شوزو کې د عمر د لحاظ مثال په دغه عمر پورې اړه لري چې په 100% پکې ګرامسته کیږي هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دی په ډېر کم فیصدي سره لیدل کیږي یعنی دا به نظمي چې ده په 2000 نفر کې یو نفر ورسره مخامخ کیږي مګر د عمر په ډېرې دو سره د دې کم فیصدي چې هغه چې کیږي ډېریږي چې هغه شزي چې 15 کال عمر ولري یا تر هغه ډېر ولري د دې بې نظمي تناسب چې دی یو پر لسو باندې دغه کیږي یعنی په لسو نفرو کې به یو نفر په ماشوم په دغه ناجوړي اخته وي ورپسې راځو ترنرز سندروم وایو یا ایکس او مونوزومي وایو دا چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې مثال په یو کاپی کې راځي کمښت راځي چې دغه ناروغي چې ده د شوزو په ځانګړي حالت کې رامنځته کیږي چیرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم له لاسه ځي یا غیر عادي وي چې دا چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپی په کښې کې کمښت راځي چې دوی خصوصیات یې نارینهو ته ورته کیږي او همدارنګه دا بدلون چې دوی د شوزو په جینیټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي نښې نښانې چې دی فیزیکی ځانګړتیاوې کې که چیرې موږ په نظر کې ونیسو دوی چې دی کوچني قد لري او د 120 سانتي مترو پورې د هغو پر اندازه یي او یا هم تر هغه ټیټ یي د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال ګونجوالي لري یا یو بل ډول یي او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري فرق لري جنسیتي ځانګړتیاوي چې دي هغه مثال موږ د دې جنسي وده کمښت دی یعنې د جنسي غړو نارسایي ده چې هایزوم په دغو ښځو کې وجود نه لري او همدارنګه هورمونونه پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمښت راښکاره کیږي او دغه ښځې چې دي ذهني او پرمختیایي اغیزې چې دی هغه په عمومي ډول ذهني ځنډ نه وي خو ځینې وختونه لږ ځنډ موجود وي پکښې کې او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو هم ستونزې پکښې کې ښکاره کیږي د دې تشخیص چې دی موږ په داسې ډول سره کولای شو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یوې ایکس کروموزومي د کمښت مثال تایید کوي د دې ډول سره د دې درملنه چې د هورموني درملنه ده د هورمونونو لکه استروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نورو بدلونو لپاره ورسره مرسته کوي ورپسې راځو د ترانس ترنرز سندروم وروسته بل ډول وایو چې هغه د کلاین فلټر سندروم دی چې موږ وایو دا چې ده په مثال موږ وایو جینیټیکي ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کیږي او په دې حالت کې چې دی په مثال د دې په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي یعنې د ایکس کروموزوم په زیاتوالي سره دغه ناروغي سره دی مخامخ کیږي چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغي کې ناروغي مثال دا کوم نارینه چې دی د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال 2x او یو وای لري او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغیزمن کوي چې فزیکی ځانګړتیاوي کې چې دی دی لوړ قد او اوږده غاړه لري او د شوزو ځانګړتیاوي لکه مثال د سینې غټوالي پکښې ښکاره کیږي او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالي پکښې کې ښکاره کیږي همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاوو کې چې دی د دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی همدارنګه ورسره مثال د دې کمزوري تناسلي هورمونونه دي چې د جنسي انګیزې کمښت رامنځته کوي او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځنډ یا د زده کړې ستونزې مثال پکښې کې رامنځته کیږي او د ژبې او ټولنیزو مهارتونو مشکلات هم پکښې ښکاره کیږي. د دې د درملنه چې ده هغه هم هورموني درملنه ده لکه د ټیسټسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره. ورڅخه مثال دی باید ګټه واخلي او د زده کړو او ټولنیزو مهارتونو لپاره ځانګړي ملاتړ ته دوی ضرورت لري چې د مثال بل چې دی د ښځو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل شي. ورپسې راځو په انسانانو کې د جینیټیکي بې نظمیو تشخیص دی. څه ډول پوسو چې مثال دی کې دغه د ډي این اې مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکښې کې میوټیشن پکښې کې رامنځته شوي دي، د هغه دپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي اوسي یا ډي این اې یو برخه واخلو هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملی اجراس یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسي د زیږون څخه مخکې باید د دوی کم ډي این اې او کروموزومونو اندازه چې د وکتل سي یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کم بې نظمیان چې دی هغه موږ کولی شو معلوم کړو. راځو دغه کوم ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی مخکې له زیږیدو څخه ازموینه ده چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په رحم کې ورسره ازمایښت کیږي چې دا عموما په درې ډوله سره د عملیه موږ کولی شو. یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی، بل یې د پلاسنټا د لارې دی او بل یې تر زیږیدو د مخکې بل تشخیص دی چې په هغه ډول سره موږ کولی شو د دوی کوم بې نظمي چې د هغه معلومه کړو. امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د شوزه د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسور چې کومه مایع ده او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسیږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسیمی څخه بیا تشپارسیمی ونی په منځ کې اجرا کېدلی سي د پیچکاری په مرسته د دوی مایع اخیستل کیږي او هغه چې کیږي لابراتوار ته وړل کیږي او د جینیټیکي بې نظمۍ په کې معلومیږي. او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی چې په دې کې به دی دغه کوم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځنې کې غذا ځنې اخلي د هغه څخه مثال د اتو څخه د نو اونیو په منځ کې د عملیه اجرا کیږي چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کیږي، ټوټه یې اخیستل کیږي او وروسته د دې بې نظمۍ تشخیص دلی سي چې د دې کې چې دی په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دی زیات دی. ورپسې بل چې دی تر زیږیدو د مخه تشخیص دی په دې میتود کې چې دی جنین مخکې د حملګۍ څخه معاینه کیږي، لکه څنګه چې مثال جنین چې دی د مور له رحم څخه بهر په ازمایښتي نل کې مست راځي دغه رقم د جنین د ارثي ناروغۍ له نظره معاینه تشخیص او سالم جنین د مور په رحم کې پیوندوي. ورپسې راځو بل چې دی له زیږیدو څخه وروسته ازمایښت دی، یعنی کله چې ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د دوی کوم جین ازمایښت دی هغه سرته رسیږي چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغۍ وړاندوینه کیږي او د هغه دپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي. دا اوس موږ اوساسي د نن ورځې مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله، انشاءالله چې کومه موضوع مو وویل هغه هم خپل د ځان سره نوټ کړی اوسې او کوم مشکل پکښې کې ونه لري. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت په څېر. لومړۍ پوښتنه ده، یوویشتم ټرایزومي او ترنر سندروم څه ډول بې نظمي ده؟ دویم سوال، کلیریفلټر سندروم واضح کړي. او اخرنی پوښتنه، مخکې له زیږون څخه څو ډوله ازمایښتونه وجود لري؟ هغه کوم ازمایښتونه چې هغه څه شي کوي واضح کوي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه ته خراغلې. په دې خبرونه کې د زینو او کورنۍ او پاکل خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. دا ډول کورنۍ له کوم ستونزو سره مخ کیږي؟ ولې ځینې نارینه د کور ټول مسؤلیت، واک، اختیار یوازې خپل حق ګڼي؟ دا او د نورې پښتنې با په خبرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدنی ځواب کړي. ښاغلی مدنی د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. مدنی صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی. په پایل کې درته وایي چې ولې په یو شمیر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو نه مننه چې موږ مدافع فرصت راکړ چې دغه مظلوم قشر د حقوقو څخه د عادی په خاطر باندې او دغه د دفاع په خاطر باندې خپل आवाज وکړو. زه په دې نظر ما د افغانستان د خلاصې او د شروط صلات د ملایانو غونډې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې هغه هیله لرم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زرزان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې د سې کوم نقطه نشته چې سړي د حقوق ډېر لري او د حقوق کم ولري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي، متفاوت دي، په دې کې څه خبره نشته. خو په یو ځای کې د حق دی، په بل ځای کې د مېرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. که چېرته موږ دې له متوجي شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی به د پلار نه دی. نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کوي. تقریبا لنډ یو ما چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلي هغه مور ته ورکړ شو. مور څوک د خمور مې مېرمن ده کنه، یو زنانه ده. نو دا حقوق دي، دا په وخت سره هر ځته پلی دو سره هغه حقوق ورکول کیږي. په غټي کې دومره ویلې شو چې ټول سره مساوي دي بلکې مشابه نه دي سره. نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوي دي، ځکه چې د غزمک دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویل شو چې دلته د سړو حقوق سود خز نهشته، بیا څنګه دا وکول شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی؟ دا داو به موږ باطله ده، او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لوی بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د مېرمنې حقوق چی دي، خو یو کپ ډوډۍ د ودی خو نور حقوق نه لري. دا نملایان دي او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې دا کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره امدغه کافی دي. قران کې الله پاک په دې باره کې ډیر خسته فرمایلی دي چې هن لباس لكم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې کې مسله خاتمه شوه. وې تاسو د مېرمنو لباس تاس مېرمن استاسي لباس دي، ان څه معنا شو دلته یو شی شو کنه شو
بل.
یا قران کې بل ځای کې الله پاک فرمایي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري اماغه مر حقوق خزینه لري. رابو شو دلته چې څوک بهتر دي، بهتر ګوره قران کې الله پاک فرمایي چې ان اكرمكم عند الله اتقاكم. څنګه یو فاسد او یو فاسق سړی په یو نیکی خځه باندې منګه کولای شو چې دله درجه ورکوم؟ منګه ویو چې خسړی درجه لري؟ آیا دا شریعت دی؟ آیا دا دین دی چې یو سړی فاسق دی، یو سړی فاجر دی، او ته چې نه دار دی نیکی مېرمنې نم بهتر دی؟ نه، بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري. تقوا که مېرمنه تقوا دار واک نارینه تقوا دارو دغه دا قید نشته دی. فقط د قید چې هغه تقوا ده که نارینه کې خزینه. نو مالا د خبره دا چې حقوق دا ټول مساوي دي، مشابه نه دي. مطلب دا چې اوس موږ ته حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي. ته په یو ځای کې بلن مقام د اسلام نظر لري، زه په بل ځای کې د مقام لرم. اما رب شو مېرمنې ته او ښځې ته په کور کې، زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را پدې خو ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس پام دي دوکي کې ساتلې دي چې کچرته د منو درویتونه شته دي چې مثال خبرې تاسو د میړه احترام کوي، خو سره څنګه د خرویتونه به دوه وي چې تاسو په ښځې سره څومره مینه وکړي، د ښځې سره څومره د لطف نه کار واخلې، څومره د شفقت نه کار واخلې. زه نه پوهیږم چې ملایان دغه ولې ګونګین پاتې کیږي او ملایان ولې دلته جوبه بند پاتې کیږي چې د سړي حقوق بیانې او د مېرمنو حقوق له خبره راشي بند شي. لکه دوی چې مثال کومنګ وایي چې سړي حق لري چې مطلق د خزه د طلاق ورکي، خزم حق لري چې د مېرمنه ته خلع مطالبه وکړي او ځان جلا کړي. یعنی چې په دومره لوی تصمیم حق الله رب العزت خزه ورکړي چې دا تصمیم نیولې شي چې ځان جدا کړي، خپل لار جدا کړي د سړينه. یعنی نور کم حقوق، یعنی نور کم مطالبه، نور کم خبره په دې ځکه پاتې کیږي. خو ام دومره ویلې شم چې دا د هاغه مفسد او هغه بې کفایت علما او علما نه ملایان یا اخوندان وولو وای مده ملانو مربانه بده ده. اخوندان چې دی چې اغه د شروط صلات او مونې مسلی ویل دي، نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر، هیڅ قسم اگاهین لري. اغه صرف امداغه خبرې کوي چې حقوق د نارینه دي او حقوق د نارینه دي. البته ما غيو آیات کریمه چې دوه مربانه پویږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا. یعنی نارینه په کوم وخت کې افضلیت لري؟ نارینه په اغه وخت کې افضلیت لري چې دا خزه سره په تمام ژوندګي کې د مینې محبت نه ورسته د تمام د ټول ذمہ داری واخلي او تمام دته د دغه خوخه نه فقور کی دغه خوخه ژوند ول ور کی نو به دا سره بهتر و دغه به خو معلومه خبره ده به خو بهتر سره دي ځکه دا ول بهتر ده خو بهتر والے پام درې د پکور کی لطف نه کار اخلي بهتر والے پام درې د پکور کی د شفقت نه کار اخلي خو کچر دا کار و نه کی د شفقت نه کار و نه خلی د مهربانی نه کار و نه دا سره بدتر ده به بهتر نه دي
bale madani sahab ta saral di che pa islami barha ke farah izdak lari ta so pa khwa ke de tolani wa gara ya stai pa tolana ke khalak gori sa fikr ka wi wali ya shmir narina khpal jan pa khpal mermane bande bartara gani khpal tol qawani ro bande amali kai ka ga tsumram stun ze lari gwag na urtanisi ya wazi ara khabar ba de de manal kigi ta so ilat sa gani
ilat na ilmi da ilat jahalat de ilat pa tolana ke da gna ahla aw da gna ilma uluma di da gna poha خوندان دي چې اکثریت دو په جمعتونو باندې مسلط شوی دي دو جمعتونو نیولې دي د پخوان دو په جمعتونو کې پراته دي بس اماغه مسلې چې دو له پخوان را پاتې دي غږ منو تاسو یو خبره کو په مشهور متل ويرم د پلارني کې دین میرا لبسته دو کتابونو نه غهین لري د ملایان چې کوم دي دا اماغه د پلارني کې نه چې دو څوریدلې دي اماغه تشریکه او دا تشریح چاله کې خوده خو وګړي دي ټولنې دي جمعتونو تزيد جمعتونو سره یو خاص مين لري او ملایانو ته خاص واقعده پز منغه په کلچر کې شته خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې چې حقيقي علما او توي ایکاش کې چې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د سیرت نه خبري دغه شې د علما او د اخوندانو نه اغستې دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زبید مسلط وسیګم او زبید کور کې دروب داب نه کار واخلم کور کې اوس مثال مشوره ډیره ملایانو نه موریدل دي چې تاسو مرمن سره مشوره مکوې چې دا ناقص العقل والدين دي یعنی دا څومره بد خبره ده دا څومره نه اهل خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونی کې چې زدا کار وکم خدای کې خنه ګوره موږ تاسو یو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی درشا د مېرمنې لاس دی خو دلته دا خبره دوبه نه وای یعنی موږ له د مېرمنې سره مشوره کول عیب ښکاري موږ د مېرمنې ته زمينه ورکول یو فرصت ورکول په زندګۍ کې یو چانس ورکول دا موږ له عیب ښکاري نو د دې یوازینی او لوی سبب هغه امدغه نا علمی ده لا علمی ده او پټولونه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی
bale padagasi koranai o ke bia koranai waziyat tumra kharab bi tumra dalta de koranai de tol o wagalo haq tar pholandi ki che de kor narina ati de khiz meeda da de haq na war kai aw haq na haq da para mauzu bandi rati dalta de koranai faza tumra naramakigi har wagalai tumra khpal de aramakht haq la la sawar kai
sade da zehniyat tulari da koranai na da balki da yow janjal le aw da dawamdar janjal le pakur ke patikigi da د د څخه اولادونو سالمه تربیه نشي اغسته د د څخه اولادونو به سز دکی بلکې دغه کور به په دوامدار مشکلاتو سره مواجهي او د دې منګه عيني شاهدان چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته د افغانستان بلا استثنا د څه کور نشته چې په هغه کې د خزي او د خاوند په منځ کې جنجال نوي یا مثال د خبري د خواخ او د ننګور جنجال نوي د دې وازنی وجه داده د بلن مثال و مدام دې ملیان او د دې اخوندان له دغه یو ذهنیت راپاتې دي یو سړی کې د والدي یا د مور احترام کوي دا ډیر خسړې ده ډیر بهتره سړی ده که د خور سره مینه کوي او د هغه باندې شفقت کوي او وګوره دغه له غرور وای خو که بل مقابل امدغه کار به د مرمنې سره وکي به دا په به و د دلل وګوره خدای نه خاصه دي د وسته وګوره یعنی دا کوم عدالت دی دا کوم انصاف دی چې د مور سره یې کې خسړې ده که د خور سره یې کې خسړې ده که د خاله سره یې کې خسړې ده خو که د مرمن سره وکي به پټولونه کې بدنام دي په خپل کورنۍ کې بدنام دي به د نه خراب سره به څوک نشته حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه کوي چې هغه کور کې د مرمنې سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي ځکه هغه والدین دي باندې خراب نوم دی نو د دمانا دادا چې دغه ټولنی باندې د پخوان دغه د جهالت دغه مسایل چې دی د مسلط شوی دی نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده دا صرف ژوند دی تیرې ژوند کوم توجه شي ژوند په جنگلاتو کې زناورم تیرې ژوند دیم دی ډوډۍ خپل مطابق چې الله پاک هغه ته لیکل بغه چې خو دغه الله پاک رزق ورسي په سندونو کې په بحرونو کې کوم حیوانات موجود دی هغه خوري ژوند خو ګوره زناورم کوي خو ژوند هغه ژوند دی چې په مینه کې تیر شي په محبت کې تیر شي په شفقت کې تیر شي او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي نو موږ او تاسو انسانان یو انسان اشرف المخلوقات دی نه دا چې د زناورو په سیر ژوند وکي بلکې انسان باید د انسان په سیر باندې ژوند وکي
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه غدا چې کله نه کله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی خپل میرمنې سره مناسب چلند ونه کړي یا کله خود سیمې دل سیمې چې هغه سړی کله چې مور نه خور نه نور کسان نه خپل میرمنې سره ډیر نرم برخورد کوي مګر کله چې هغه دی ګوري او ډول غوته ورخیز د زخه خپل میرمن سره سم چلان نه لرم اق ناق نیوکه کوي د هلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی د کې ورور د پدې باندې وپوي چې خپل میرمن سره تون چلان د خپل ځون بیت در تاریخي
اصلا کړه چې پلار دغه ژوند تیر کړی وي اتر دغه ژوند تیر کړی وي هغه په هیڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشوي لږ د پدې ترتیب باندې ژوند تیر کا تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي واقعا د ډېر په مینه محبت کې ژوند تیرې زه کله کله د دوستان دی او مجالس سره کوم به کې نه منو بیاغه ماته برته وجهره مدنی صاحب ماشاء الله تا ډېر ښه ژوند تیر کړی دی واقع دغه دلته عمل لکه مونږ ګوري نو بیا بېرته ما له وایو چې مدنی صاحب مونږ په کابل کې اوسېدو یو شریک ژوند د مونږ دغه د جنسنګ انرژي به چې راوړه دا مونږ پټه په جیب کې راوړه خپلې میرمن ته نو چې کله یو کور دې حد ته راورسېږي چې د اویا روپو د پنځوس روپو شی کور ته میرمنې ته ته په جیب کې په غلا راوړي غلا د چا نه کېږي خو دلته د مور او پلار نه یا د مشر ورور نه یا د مشر وراندار نه دا په غلا باندې دا شی راوړي نو ته فکر وکړه چې دا څه رقم ژوند شو دا د اعتماد فضا څه رقم شو دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري او آیا دغه میرمن من په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفيږي تا په دې کور باندې مصارف کړي دي ته روز مره په زرونو روپو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه مېرمنې ورته زړه وشي چې دا ما ته راوړه دا حق نه لري که ته دا حق نه لري نو بیا دا څه رقم اسلام دی ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کوي دا څه رقم انسانیت دی بیا د هغه نه علاوه چې ته وایې زه افغان یم او دروغجن غرور ته د ځان سره لري نو دا کوم افغانیت شو نو دغه ټول دلته د پښو لاندې کیږي ټول په عمل کیږي په دې برخه کې
خپل میرمنې په دې برخه کې څه کولای سي چې دا ثابت کړي ام دومره عقل که تاسو چې لري زم لرم په آرامه فضا کې د احترام په فضا کې آیا میرمنې کولای سي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي قناعت ورکړي چې کوم چلند تکي دا مناسب نه دی
ولې نو میرمنو ته په وس صورت کې یوازینه خو بیا هم ویل شو چې لوی بدبختی خدا دغه کارونه چې کلم کیږي دا د علم په اساس کیږي ډېرې میرمنې چې موږ او تاسو ګورو هغه د خاون په وړاندې باندې خپل هغه د احساس او د هغه د ضمیر د صحت تر رسیدلې دي د احساسات دومره مرشي چې هغه خپل د میړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي خپل هغه یعنی هغه خپل دومره د ظرفیت دومره کته کړي دی بیچارهګانو چې هغه د احساس کې چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر به ژوند کوم څه چې دا وای به دا زومنم موږ په ټولنه کې د مېرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړ شوی وژل شوی دي دا ټکول شوی دي دا زوریدلی دي دا فیل کوي چې دغه خاون چې ما څه وای دا دې که دا ما نه خفه شونه خوده خپه دي دا حقیقت دی چې د مېرمنو احساس هم درې که خاون می خفه شونه د ما نه خوده خپه دي نو دا یو وزینه مبارزه کول غواړي او مبارزه د علم په اساس کې او علم متاسفانه چې په افغانستان کې د علم دروازې بند دي او دا دروازې نو د الله رب عزت په خپل فضل او قدرت سره
لدی ورسته به دا ستونزه څومره نورم زیاته سي ځکه افغان جونې نس کولای درس وي یغه میرمنې چې کاری درلود وظیفه تخپل نسیت للی یو څه دا ستونزه لبخانه موجوده وي اوس تاسو فکر کوي څومره دا نورم زیاتی دلی سي څومره کورنۍ ته زیان رسي څومره ټولنې ته زیان رسي
خپل دا د تعلیم مخه بندول دا ګوره که فکر وکي امدغه هم د خزینه طبقه د زنانو هغه احساسات وجلی او غول دغه فیل ورکول چې ته ټولنه کې هیڅ ته په ټولنه کې کله ادمي ته په ټولنه کې صرف د نارینه د خدمت د پاره ته په ټولنه کې صرف د نارینه د چنچته تر غوړی هغه د کوم مطالب چې دی هغه پوره کا تاله د علم تاله د تعلیم تاله د فاکولټی تاله د انجینری یعنی دغه فیل دوله په قصد نن ورکول کیږي نو په دې برخه کې دوی به هیڅ نشي کولای او د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بدر واجونه راپاتې دي زمنم د سره ده خو په تیرو شلو کلو کې زمنګ ډېرې خويندې په دې برخه باندې په هېدلې وي په دې برخه کې عامه په هاوي شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوی په هېدلې وي خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه او دغه شوم دشمن دغه بیکار او ناکاره دشمن چې په دې پوښو چې دغه مېرمنو سترګې وس خلاص شي وي ذهنیت وس خلاص شي وي د په هېدلې دي خپل حقوق د لپاره مبارزه کولای شي یو واری بیا په دې وتوانیدل چې د میرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دود حقوقو د پوهیدلو دروازې بندې کی او د اماغه سي د جهالت په د پردو تر شا وساتي او اندکم دوه نشي کولای چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځي او افغانستان به دغه سي د بدبختی وخکار وي
مخکې په مارکه کې یاد شول چې زینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو میړه خپل میرمنې سره بد چلند وکړي امدا الته مثبت اړخ ته راسو دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه انجلۍ چې له بل کوره راواده سوې ده اوس د دې کور لور ده ورته رواداري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري مور ته یې چې لري د کورنۍ نورو غړو ته یې لري په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي که مثبت ته راواوړي څه باید وکړي دوی؟
زمونږ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې، د افغانستان دغه مظلومو خلکو کې، د دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوي دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دو کې ځای په ځای شوی دی. دا د اخوندانو د وجې نه. زه د والدینو نه صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسې د خپلې واده شوي لور دپاره د هغه په ژوند کې غواړئ، هماغه د ننګور دپاره په ژوند کې وغواړئ. بس
یو مشهور خبر مونږ او تاسو لرو کنه، وای کارده می ګرده. آیا د دوی له سیاسارو سره به بیرته تماس ونیسي؟
همدغه سی وسره کیږي، همدغه سی وسره شوی دی. ناشنا او بیکاره فرهنګ دایره چې دوه پور باندې پردی اچي، دوی نخ کاره کوي محکمو له دوه نزی نور مسایل دوه دغه کوي، دوه هم د دوه اولادونه هم د دې مسلو ښکار شوی دی. ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کری غبرې به چې د بل د اولاد د پاره ته دغه ستریخ ژوند غواړي، نو د خپل اولاد د پاره چې د بل په کور کې د داتمه مکو چې هغه به خوګ ژوند ولري، نو بیا هم هم دا تکراروم چې خپل لورګانو د پاره د بل په کور کې کم ژوند غواړي، هماغه ژوند الله په خاطر باندې ستاسو کور لچ کم مېرمنې راغلي دي، هغه د چا اولاد دی، د چا خور دی، د چا د زړه ټوټه وي، چا به سره تکالیف تیر کړي، چا به سره مشکلات تیر کړي وي، په هماغه نظر ورته ګوري، بلکې د خپل اولاد وګړي، دا ستاسو فامیل دی، دا ستاسو کور دی، دا ستاسو د کور غړي دي.
بله، په خبرونه کې کڅه هم په دې باندې خبرې وسولې، خو بیا هم که نارینه و ته مشخص پیغام تاسو ولري چې دوی له خپلې مېرمنې سره کله کله نرم چلند، مناسب چلند کوي، دوی ته ګټه څه ده؟ او که چیرې وران چلند کوي، تندخویي کوي، هر څه خپل حق ګڼي، بدې پایلې څه دي؟ خبرور به په دې باندې سر راټول کړو.
زه به ټولو نارینو ته دا وایم چې راځي چې په شریکه سره مونږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کو. مونږ چې کله د هغه سیرت اختیار کو، فکر کوم چې مونږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو. زه به په دې برخه کې فقط دومره وایم چې ورځ عائشه ابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لږ په اوچت اواز باندې خبرې وکړي، نو ابوبکر صدیق را ننوته. ابوبکر صدیق د عائشې پلار وو. نو چې کله ابوبکر صدیق را ننوته، د بهر اواز واورید د عائشې، نو را ننوته کور کې. عائشې ګواښ ولوګو، یعنی غوښته دا چې عائشې باندې ګواښو کې، یا کېدې شي مثال اراده دا و چې لاس پورته کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکتل، ورته چې ما هيا ابوبکر دا مې وروچ دا ستالور د خدا یاد ولر رضا ما مرمن ده. نو کله چې هغه د کور نه بهر شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشې لمخ اړه ورچ ګوره څنګه د درنې تپیل نه مخلاص کړ، د ګواښ نه مخلاص کړی، اوس خورا سره پخلاشه. یعنی دغه نبی کریم اخلاق دی، دا د پیغمبر اخلاق دی. چېم پای شوی او برته د پخلای الفاظ پیغمبر پاک استعمالی. نو کتر د ستا په کور کې ستا ورور را پاتېږي، ستا نور د وګړي را پاتېږي چې ستا په مېرمنې باندې یا لاس پورته کوي، یا د ظلم ور باندې کوي، یا وحشت ور باندې کوي، یا قصدن یا عمدن یا سهون، لطفا دغه د پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه. لکه ابوبکر لچ ویل، ابوبکر پلار او چورته چې ته د حق نه لږ زما په مېرمنې باندې لاس پورته کوي، ته د حق نه لږ دې باندې د خوشونتو کې، دا زما مېرمن د کستا لور د کار شو په خپل ځای. نارینه باندې غږ کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نه وغواړي چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زوایبه چې د شمایل ترمذی چې د پیغمبر پاک ټول سیرت د مېرمنو سره چاغې کوم څه چلند کړي دی په دغه کتاب کې شته دی. لطفا دغه ملایانو ته پوښتنه کوم، دغه کتاب نوم یې نه دی اورېدلی او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري، خو خیر دی، دغه کتاب دې پیدا کی، مطالعه دې کی، او بیا د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب ولولي، ترڅو د پیغمبر پاک په سیرت باندې، د مېرمنو په وړاندې باندې، دغه په سیرت باندې پوه شي.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
ژوندۍ اوسئ، به عزت او سلامت اوسئ.
درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنیو کې د میرمنو په حق باندې خبرې وشولې، او له موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پانتون کې د ماستری ترکه چیز زده کړې کړې دي. تربیه پرځ کې چې است علم مل او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
چسکم استاد مینے دا شربت جام دا گو گنز ماد شہادت جام بل خائی چی قبل پا خلوس کی سوک چی چال ورکوی دا محبت جام خدای استا پا لوی قدرت باند قسم خوری روغانے با قبل نکی دا جان ہاگنن سوائے راتا مخ کے مخی کی گنن ہاگد تن کئی مینے ہاگد تن کئی مینے نگ مراتا گگی گنن ہاگنن سوائے راتا مخ کے مخی کی گنن ہاگنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن ہاگنن سوائے راتا مخ کے 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 مخی کی گنن
گمل زاغ سلائی کاجل ہاگا مل ہاگا گمل زاغ سلائی کاجل ہاگا مل ہاگا گمل زاغ سلائی کاجل ہاگا آئینا دا ہاگا آئینا دا گستل گدی توری گینم ہاگا نن سبائے راتا مخی مخی گینم ہاگا نن سبائے راتا مخی مخی گینم ہاگد تن کئی مینے ہاگد تن کئی مینے نگ مراتا گگی گینم ಆಗ ನನ್ನ ಸಬಾಯೇರಾತ ಮುಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕೆ ಕೀಗಿನನ್ ಆಗ ನನ್ನ ಸಬಾಯೇರಾತ ಮುಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕೆ ಕೀಗಿನನ್ನ